گزارش های رادیو آزادی را از طریق وبسایت این رادیو هم تعقیب کنید. این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجملان میزبان شماست. انصب خوش آمدین.
دیر ازیت منن آرش همایون قدرمن دوستان و دازده رادیو پایو بل خبرونه که مهر کلیک و وقت پا افغانستان که در سهر اته بجه شوی. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پرون په اسلام آباد کې وکتل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې د متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. دوستانو بیا هم هر کلی درته کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راز حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو کلکننګه کوي.
دی
وایي امریکا له نورو متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت بشپړې ننګې ته ژمنه ده، او د سولې په خبرو کې د سفیر زلمی خلیلزاد د هڅو کلک حمایت کوو. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون غونډې ته وویل چې دا ټلواله په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته تعهد لري، او همداراز په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. په پام کې ده چې د دې خبرو اووم پړاو سبا یعنې د شنبې په ورځ پیل شي. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل میلر وایي ما د داعش په اړه خبرې کړي. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده، او همداراز د سیمې، اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. وس مهال د ناټو په مشهید غوسم بلاتر د ماموریت په شوکار کې سباندې ول زر نړیوال سرتیری په افغانستان کې دیره دي، چې هم د تند افغان پوځیانو دروزنی او هغه ته د سلام مشورو چاري پر مخ بي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ان سلطان برګوای د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې لمنځه تللی، او دا ډله هڅه کوي چې خپل خلافت په افغانستان کې بیا جوړ کړي، خو ښاغلي سلطان برګوای د داعش ډلې ته به د دې کار اجازه ورنکړي. په پام کې ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې سبا شنبې له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه ده، او د انګلستان په لټ سخار کې بوي چې د کابل په وخت به د ماسپخین په 2 بجو پیل شي. افغان لوبډلې و مخکینۍ لوبې ټولې بایللې، خو د نړیوال جام د پیل په درشل کې په تمریناتي لوبو کې یې پاکستان مات کړی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان بل لوبه به د راتلونکې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره په لیډز ښار کې وي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلې د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ وروستۍ لوبه پرون د هند او ویسټ انډیز ترمنځ وشوه. دا لوبه هند د 125 منډو په توپیر له ویسټ انډیز څخه وګټله. د امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگتن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارکس پر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې کېده چې ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکېچ روان دی او واشنگتن او تهران دواړو پر یو بل سختو لفظي حملو ته زور ورکړی. د پینټاګون مشر وویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکېچ ورته لمن وهي او زیاته کړه چې د هرمز تنګي کې وروستی کړکېچ تر شا په هېڅ صورت د امریکا لاس نه دی. خغلی سپر زیاته کړه د ایران د دښمنۍ اقدامات یوه نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړي. هغه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه، د بالستیک توغندیو مخ په پراختیا پروګرام، د نړیوالو تروریستانو ملاتړ او په خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ برید په دې اقدام کې یاد کړل. دا بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې خپل سفیري د سلام مشورو لپاره ورغوښتې. د رپورټونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راکېویست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کانفرنس پر وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې دا اعتراض کوونکو د هغه عراقي ملیشو پلویان و چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا بریدي کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي دي د قانون پنجو ته وسپاري. او سلګونو مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایریس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. د دې چاودنو درې کسان ووژل. د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې د ښار ودانۍ ولړسولې. چارواکو هڅه کوله د ایریس اوسېدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د ایریس والي عمرزاک شوکیف د خبريالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس خار ته د ژغورل شوو کسانو رسول بنن پیل شي. له دې مخکې سلګونه کسانو چې له اریس خار څخه وتلي وو په یو څیر مخارګوټي کې وویل دوی له دې ویریږي چې خار ته ستانه شي. تاسو موږ کله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه سمک په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او د همکارۍ یو نوی باب پرانیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه او هلته د لیدنو کتنو په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به مو اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکړې چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون په پام کې ونیسي په وړاندې به یې پریکړه وشي. دا وروسته له هغه ده چې یو شمیر کاندیدان تر وخت مخکې د کمپاین په کولو یا د کمپاینی غونډو په جوړولو تورن شوي دي. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی. متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به څو پیغامونه هم خپاره کړو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او کور کلی هم پام دی یو سات کې خبرې. دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یو نوې خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یوه اجماع رامنځته شوې او موږ تمه لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
که اشتباه وي دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه به په تیرو څلوېښتو کلو تیره بیا په تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي نو د نورو ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر کې پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پاموړ انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوی پراس کې پرون د یو دوه ورځنی سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمیر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستۍ یو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نکړي پر وړاندې به یې تصمیم ونیول شي. د کمیسیون د کوم کاندید نوم نه دی یاد کړی، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د جمهور ریاست ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه دولت ساز ټیم د هیواد په یو شمېر سیمو کې انتخاباتي مبارزې کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخت مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات آزادي راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوي چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هره سطحه اوسېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه کولاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم پرختره کړې ده چې هیڅ چاته هم د اجازه ورنه کړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلی چې د دولت جوړون کې شیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي سارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وای همدا اوس ځینو کسانو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاینای قبل از وخت انتخاباتی یک اثر
مخکله وخته کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنی وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټکټ بل انتخاباتي ټکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. د غتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکی په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپله د خبري ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنه کړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بی وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کیږي چې تیره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
کمپاین بنه ولري موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقررات ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت د ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو سارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی راډیو ته وویل
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناستې کوي، دوی ورځې وړاندې چې په د غازي استرالیا کې هم مطلق کمپاینی وه او د حکومتي دولتي وسایل څخه کار واخیستل شو. موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایي ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه کمپاینونه پیل کړي دي. که چیرې د دولت ساز ټیم د خوا رسمي کمپاینونه پیل شوي نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناست جوړ کړي چې تر ډیره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناست د انتخاباتي کمپاین هسي نه ګڼي. اوس د انتخاباتو سارونکي وایي چې د انتخاباتي مبارزو له پیل کېدو د مخه ویناګانې، د انتخاباتي ټیمونو خبري ناستې او په رسنیو کې د کاندیدانو څرګندېدل چې په هره پلمه وي د انتخاباتو د قانون په اساس کمپاین ګڼل کېږي. دغه سارونکي وایي د کاندیدانو کړنې د سارونکو بنسټونو للی د پټ نه دي او که دغه بهیر په قانون ماتولو پیل شي خلک به د تیر په نسبت په افغانستان کې په دیموکراسۍ بې باور شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلی دي. د سیمې خلک وایي دواړو ډلو په منځ کې ولس راګیر دی او دواړه خواوې عامو خلکو ته د کړې کولو اجازه هم نه ورکوي. د موضوع تفصیل به له روحلان ورینه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناستي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
شوی دی او زخمیان مشتب کې ته جنازه منګول دی یا مړی منګول دل چې په عمومي سړک باندې چټا او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول
هغه وی د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وټلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې څه ته ووزي او د چپ درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووزي. امن ته وته نو کوم چې دوی به کوم مقصد چې یا د درې خالی نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کار خلک په ځای مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپ درې او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سری میشتې لخوا خپل کورنۍ ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاست لیمړي خپل مساوات انتقال کړ. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لري وي د تا دښمن اړخ وي او موږ په خپل ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسم چې اسلامي ارزښتونه په کراچي د دې کورنوي ته انتقال شوی دی.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ورده چې د روان لمریسکال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي چې تر اوسه پکې په لزګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستانو اوس پر شو د ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوې صفو لاستانګ زیورت کتن کړی.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو باندې تمرکز کړی دی. ورسپانې لیکلي د امریکایي سرتیري د چهارشنبه پر ورځ یو ورځ وروسته له هغه وژل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. ورسپانې لیکلي طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو له امریکا سره په قطر کې د اووم دور خبرو تر پیل درې ورځې مخکې د امریکایي سرتیري وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له کابل وروسته نوی ډیلی ته ولاړ او هلته له خبریالانو سره په خبرو کې د دغو امریکایي سرتیرو وژنه غمجنه پیښه بللې ده. واشنگتن پوسټ د پومپیو په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو هدف د تاوتریخوالي د کچې راټیټول او د هغه ګواښ کمول دي چې افغانانو او امریکایي سرتیرو ته متوجه دي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبان له امریکایي چارواکو او افغان سیاستوالو سره ګوري خو د دې ډلې جنګیالي بیا په ټول افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه جاري ساتلي. د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې د سګ میلادي کال له پیل راهیسې وژل شوی لسو تنو ته رسیږي. د طالبانو لخوا خبریالانو ته د وروستي ګواښ په اړه د غبرګون لړۍ دوام لري. د بی پولي خبریالانو سازمان هم په یو بیان کې د طالبانو دا ګواښ غندلی دی. طالبانو رسنۍ ګواښلي که د دوی پر ضد له تبلیغاتو لاس وانخلي برید به پرې وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو ګواښ ته په اشاره له افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هر لازمه چاره وکاروي. د بی پولي خبریالانو د سازمان د افغانستان د څانګې د مشر رضا موینی په حواله لیکل شوی چې د سولې د خبرو لښکېلو هیوادونو غواړي چې طالبان دې د بشر د نړیوالو قوانینو رعایت ته راوبولي. موینی وړاندې ویلي افغان حکومت هم باید ډاټ حاصل کړي چې د امنیت اداره او دفاع وزارت له رسنیو د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره کار وانخلي او د رسنیو امنیت تضمین کړي. د موینی په باور رسنۍ باید په آزاده او خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو بیا پیل سږ کال په افغانستان کې کړکیچ نه دی کم کړی.
او سم د سیمه اونړې و مسله په داسې حال کې چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ ته پراخېدو په حال کې د متحده ایالاتو یې هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ټلوال لغړو وغوښتل چې د ایران د دښمنۍ اقدامات په ښکاره وغندي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناتو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګی د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکو پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره د پنټاګون د مشر په توګه د ناتو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناتو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یوه خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناتو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغه می وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او له موږ سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو لپاره د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخاوني سو. ایرانی چارواکو تیرونه د پنځشنبه په ورځ ومنله چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفی الوتکه یې وشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل د الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر و، خو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حمله په جواب کې تیرونه پر ایران د برید د پلان مخه په ورستیو شیبو کې ونیوله. د ټول خی چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنځ پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همدارز واشنگتن په خلیج کې پر څو کشتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې اوت او په وروستیو څو اونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ سهوې نتیجه خایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناتو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوریدل غواړي او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگتن جګړه نه غواړي او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکی چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونی غونډه کې د ناتو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناتو یو ډیپلوماټ وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره پروان کړکیچ کې د ناتو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند نوی پاکستان هیڅ وخت افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول ونه لوبوه او هر وخت ومخې سیاست چلوي او ترهګر روزي. صالح محمد صالح د هلمند څخه په اس ام اس کې را تلیکلی چې د هلمند کروندګرو څخه مهیله داده چې پرسان د بسیا کېدو لپاره په خپلو کروندو کې کچالو او پټاټي وکړي ترڅو د یخچالي کچالانو او پټاټو څخه خلک خلاص شي. عبدالواحد مدقق له لوګر وای ولسمشر باید له پاکستانی چارواکو سره هغه هیواد ته د ویزو د اخیستلو په اړه بحث وکړي. عبدالله بارکزی د هلمند ناوی نوای چې د ناوی څخه د کانکور ازموینې نتایج نه دي اعلان شوي، د معرف له وزارت نه هیله کوو چې اعلان دي کړي. محمد عبدالعزیز غالب خونخیل د هلمند مارجی نوای خدای دې وکړي چې ولسمشر غنی سفر پاکستان ته مثبت تمام شي او تش لاس خپل هیواد ته راستون نشي. دوستانو دا ستاسو اس ام اسونه و چې موږ ته مراستولي و، اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
څنګه د کندهار ولایت منې اړیکه نیول ده. ما دا خوایم چې د کندهار ولایت ته بند ولسوالۍ ته ځم. سړک ډېر زیات خراب شوی دی. ولغواړو افغانستان کی توزیع لڑائی بھائی فراہ کی کہ ہم سخت یا پر مختص گوا کے ربران دی چکم دے دا سب تو میری دہری رو رس ہوئی لگا مہم تشکری دا دیم تشکری مخنوی کی افغانستان میں دعوی دا تشکری سے ہیں بری خنائی تشکری سے تزرا پٹرول افغانستان کی توزیع لڑائی بہ شروع شی. السلام علیکم.
نوم رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لسالینا پولیس مخالی خبر کوم دا د لاس ورکی دی ازر لاری بند دی ټول سلور طرفنا او به پیاده خلک هم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي نوار ټول ختم دی او مریض کلا راکټ لسالینا او کی سوسی طالبان صحه تر شي دی بیت طالبان اتل کی شو دی ته مرګ لسالینا تر اجي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
ورحلال زابل خبرې کوم وروره او زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسیم شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات زر چارو کور سوي ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راډیو سره دا خواهش لري دا زموږ پیغام تر دا چارو کور سي السلام
زه اسلام د امیر زوی د ګنار اوسیدونکو د چپ دری ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راګړي رسول سره مخ یو او ګرمي دي زیات دی او مرزونه زیات شوی دی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستان اوس هم یو بیا د مهم خبرونو سره ټکی دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښتل تر ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پرشمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبري اعلان کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي اساس زلمی خلزاد د هڅو ننګه هم کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د اشتلا د ټول نړۍ لپاره ګواښ دی. جنرال سکاٹ میلر پرون د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې د ازادي رادیو د وی پښتنې په جواب کې وویل چې د داعش په اړه خبري کړې او فکر کوي چې دا ډله نه یوازې د افغانستان لپاره خطرناک ده بلکې د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. په پام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حمله په جواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې د خپل سفیر او په عراق کې خپل سفیري د سلام مشورو لپاره ورغوښته. او سلګونو مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایرس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لوی لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو او همدا رنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ د دې خپرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو. په میدان وردګو کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. د دې ولایت یو شمېر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو سرونو او مالونو ته جدي پاملرنه نه کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې روانې جګړې زیات قربانیان ملکي وګړي دي. دغه امنیتی مسولین بیا د په دغه ولایت کې امنیتی مسولین بیا د ملکی تلفاتو پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو بیا د افغان چارواکو اداره کړي او ملامتي په بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتی ځواکونو اچي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې واورو.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې شکیل خواوی د جګړې پر مهال د ملکی خلکو سرونه او مالونه ته پام نه کوي. دوی زیاتوي چې دغه لته د روانې جګړې زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي. د دې لړلې سلی وردګ ازادي راډیو ته داسې ویل
چې په دې کې له ور طرفه هم د مخالفت طرفه خام وګړي یا ملکی وګړي ډیر په تکلیف دي او ډیر تلفات لري. څو ورځې مخکې په منخیلو کلي کې چې موږ نږدې خلی دی د دولت یا له دوی طرفه په ډیسي مرمۍ باندې تقریبا یوه میرمن شهیده او دوه کسې زخمیانې شوې.
ځایی خبریال حمید الله ریحان هم ورته څرګندونه لري. د ازادي رادیو ټول چې په دغه ولایت کې زیات ملکی تلفات د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې خلکو تاوړي. د لشکیل خواو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي.
میدان ور
وردګ ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ چې ډېر پراخ لرونکي نفوس لرونکي ولسوالۍ ده، ډېرو جګړو کې زور اخیستی، وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو او د ملي اردو ترمنځ جګړې رامنځته کېږي او په هغې کې ملکي کسانو ته هم تلفات اوړي.
د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی هم مني چې په یادو ولسوالۍ کې ملکي تلفات د جګړې پر مهال زیات دي. ملکزی د ملکي تلفاتو پړه زیاته پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او غوښتنه کوي له ښکېلو خواو څخه چې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسؤلین د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د یاد ولایت د پولیسو مشر محمد وایس میمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف یو کمیسون جوړ کړي چې څنګه وکولای شي د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
موږ سره موثق اسناد را سره دي چې د مسجدو څخه دوی کار اخیستی دي، خو موږ پر مسجد باندې تر هغه وخته پورې حمله نه ده کړې، عملیات نه دي باندې کړي تر څو چې دوی دغه ځای ته راوتلې. موږ سره ویډیوګانې را سره دي مکمل په اسنادو په شواهدو سره سم، او دوی د ملکي وګړو په یو کور کې حالت داخل زموږ د وطن هغه شزي په هغه ځای کې خوندي هغه کور کې ژوند کوي، هغه برملا مالیږي، دوی د هغو د کور څخه د سپار په توګه باندې استفاده کوي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ملکي تلفاتو پر پر افغان چارواکو او بهرني ځواکونو ورغورځوي. زبی الله مجاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی تل د ملکي تلفاتو مخنیوي کړي. میدان وردګ ولایت د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
ماستریکا چې
مزدکړه کړې زده
افغانستان د
خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلام نومه منی په دې خبرونه کې هغه کتابتون ته ورزو چې د خزو لخوا خزو ته جوړ شوی دی. وایي هغه خزه زیاته پیاوړې ده چې کتاب لولي، خو آیا په افغانستان کې خزی له کتاب لوستلو سره علاقه لري؟ د افغان خزو لپاره د ځنګړو کتابتونونو جوړېدل څومره اړین دي او کتاب لوستل د خزو په ژوند څه اغیزې پرې باسي؟
دا څومره مراکز پرانیسته ډېر یو نیک ګام
ډېر ښه کتاب خیمدغه به مطالعه کړو.
په دغه کتابخانه کې ډېر راحت زیاده او په نور کتابخانه چې نارینه او خزینه یو زیاده په راحت توګه کولای نشو
په هم دی اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له یو استاد سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي د یوې مدرن ټولنې جوړولو لپاره اړتیا ده چې ښځې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فعالیت ترڅنګ په ښوونیز او تعلیمي بهیر کې هم ګټور رول ولوبوي. له همدې کبله په هغو هیوادونو کې پرمختګ زیات شوی او د خلکو د ژوند چارې ښې مخته ځي چې زیاتره ښځې یې باسواده دي او مطالعه کول یې د ژوند یوه برخه ګرځولې. نن سبا په نړۍ کې لیدل کیږي چې ښځې یوازې په سواد زده کړې بسنه نه کوي، بلکې مطالعې ته هم وخت وزګربي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کتاب مطالعه لا هم لوی ستونزه بلل کیږي. دلته نه یوازې د ښځو لخوا د کتابونو مطالعه د دوی د کارونو یوه برخه نه شمیرل کیږي، بلکې هغوی چې د کتابونو لوستلو سره علاقه ښیي په ښار او کلي کې ښځو ته د ځانګړو جوړو شویو کتابخانو کموالی د لارې خنډ ګرځي. همدې ستونزې ته په کتو یو شمېر نجونو او ښځو په ګډه تصمیم نیولی چې په کابل کې د ښځو لپاره د جهان اندیشه په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړ کړي. دلته به هغه ښځې راځي چې د مطالعې لپاره کتابونه او ځای نه لري. د دې کتابتون جوړونکي وایي دلته هر ښځه د کتاب په بدل کې باید له 1500 تر 1000 افغانۍ په ضمانت پرېږدي، او کله چې کتاب لوستل ختم شول نو پیسې بیرته ورکول کیږي. د دغه جنونو په وینا دا کار ځکه کوي چې لوستونکي اړ کړي کتابونه تر لوستلو وروسته بیرته دغه کتابتون ته وسپاري. د همدغه کتابتون د جوړونکو څخه یوه ساجده صافی ده. هغه وایي دا کتابتون یې ځکه جوړ کړی چې ښځې کتاب لوستلو ته وهڅوي.
په دې کتابخانه کې 3900 کتابونه شته چې دا کتابونه مونږ د فیسبوک د مجازي له لارې نه مونږ ویل دي چې که څوک کولی شي یو کتاب مونږ ته مراکه مونږ په هغې باندې قناعت کوو، مونږ په ټولنیز صفحه دغه اطلاع خپور کړی دی او هغه خپل علاقه منشه دی مونږ ته پته مشه یو کتاب کسل کتاب وی هغه مونږ ته زنګ وهل دی او مونږ په دفتر کې مونږ آدرس ویل دی هغه مونږ ته کتاب راوړ دی ځکه چې هغه خپل پویږي چې دا یو خدمت دی نو هر څو غواړي چې په خه کار کې سهم واخلي برخه واخلي
څه ډول کتابونه ډیر میرمنې لولې دلته
خو زه چې وینم ډیر حقوقي او د میرمنو کوم حقونه شته په جامعه کې هغه کتابونه ډیر مطالعه کوي
دغه کتابخانه خکلی تزئین شوی قهوه ای رنگ الماری پکې لګیدلی کتابونه په خکلی او منظم ډول پکې ایښي او ګڼې ښځې راغلي دي چې مطالعه وکړي دلته هغه نجونې هم ډیرې راځي چې د پوهنتون محصلانې دي او د زده کړو وروستی کال یې دی دوی اړتیا لري چې د سمستر په وروستیو کې د مونوګراف لیکلو لپاره معلومات راټول کړي نو ځکه یې ګڼ کتابونه راغونډ کړي او اړین معلومات پکې پنه کوي
ډیر ښه کتاب خیمدغه به مطالعه کوم فنزي تمړه
ای ول همدغه څخه تخمینه ده چې ل خپل ملګری سره دغه کتابتون ته راغلي
کتاب مطالعه کوم خپل معلومات ډیر کوم په دغه کتابخانه کې ډیر راحت زیاده او په نور کتابخانه چې نارینه او خزینه یې زیاده په راحت تو کولای نشو چې خپل زده کړو مطالعه وکړو نو دی زی ډیر ښه ځای ده او کولی شو چې په راحت توګه خپل مطالعه وکړو او یو بل سره شریکه کړو همدغه مطالعه زیاتره په همدغه ځای چې ښځینه ډیر ده همدغه هلته راشم او خپل مطالعه وکړم او د خپل مونوګراف معلومات پیدا کړم په هغه ځای کې هم پیدا کېږي خو راحت توګه نه
15 کلنه رخصار د دغه کتابتون بله ګډونواله ده چې په اونۍ کې 4 ځله دلته راځي دا وای د اقتصاد په هنځای لولي نو ځکه باید زیات کتابونو ته مراجعه وکړي د هغه په خبره هڅه کوي د درسي کتابونو سره سره نور معلوماتي او تاریخي کتابونه هم ولولي
زما په نظر باندې د خزو لپاره جدا کتابتون جوړول ډیر ښه ده ځکه خزي کولای شي ځان مسونه احساس کړي آرام احساس کړي نو د دې خاطر زما په اند باندې دا ښه ده چې دوی وکولای شي یو بل نه جدا په ډیره راحتۍ سره خپل مطالعه وکړي ډیر لوی افتخار ده د خزو لپاره چې دوی کولای شي په دې بخښو باندې دوی سرمایه گذاري کوي او کولای شي په دې برخه کې د خزو لپاره یو لوی خدمت کیږي
دا دغه کتابتون په لوی او پراخ دهلیز کې لګیدلو تصویرونو مه هم پام ځان ته واړو دغه کتابتون یو پراخ دهلیز لري چې په دیوالونو یې د مشهورو نړیوالو څیرو خزینه شاعرانو او بریالي خزو تصویرونه لګیدلې دي دلته راغلی یو شمیر نجونی وای د انزورونو ته پکاتو روحیه اخلي او د ژوند ستونزو پر وړاندې د مبارزې جرأت پیدا کوي ساجده صافی وای د دې کتابتون هرې برخې ته بیل کس انتخاب شوی ترڅو مدیریتي چارې پر مخ وړاندې شي د هغه په خبره خزي یا هم دلته کتابونه لولي او یا هم خپل کورونو ته وړي
هدف خدمت دین او غړ چې د ستونزو ور خپل مخینه استیکو او خپل هدف ته ورسی
امنیتی سنزونم دار لره یا زینی خزی زرانه خفهی چی که دست کتاب خانو تراشه
کوشش کهو چی دست سمینار لره نمانگ آقوی تا او ایو چی دلتا امنیت شده دی کلا چی دلتا خزینه راشی او بگوری منگ آقوی تا وایو اخپلا دا زی او گوری چی دا امن دی دا صرف خزینه لپرده که آقوی راشی دا بگوری خو خام اخا خپل کرونه تم وای چی یا دیر خزای دا صرف اغل تا خزینه دا نارینه هیز نشته او در حقیقت منگ چی دا کار مشارکر و یو سالو پنزو محصلینو لیکن دولز دې چې ډېر ښه کار کوي نو دلته خو هر برخه جدا دی هیڅ وخت هیڅ ګډوډي نه کیږي که یو چاته مونږه ټول مسولیت ورکو نو ګډوډي خامخا کیږي د لپاره خو هر بخش خپل رئیس لري تر کول مو یو رئیس لرو
دلته د دې ترڅنګ چې خزي کتاب لولي دینی زده کړې هم کوي او یو شمیر نور طبيع د کار زمينه برابر شوې ده د ننګرهار اوسیدونکو کامله د خزو او نارینه لپاره د بیلو کتابتون نو جوړول د خزو او نارینه و د لارې بیلولو په معنا بولی دا وایي چې د خزو لپاره ځانګړي ځایونه او کتابتونونه جوړ شي نو د خزو او نارینه و ترمنځ واټن لا هم زیاتیږي او روان وضعیت کله هم بدلون نه مومي
جلا کتابخانه یا کتابتون جوړول د خزو لپاره خنه ده چون دا یو باید عمومي وسی دا داسې د کله شرایط مساعد نه دی و خزو ته شرایط باید مساعد کو او چې دواړه د هم خزي او نر یو کتابخانه ته ولر چې ځان یعنی ماسون احساس وکي دا یو نو تزاد د فرق د خزو دینر په منځ کې چون ک دواړه یو ځای یعنی درس نس ویل ما په نظر هیڅ خنه ده سي جلا کتابتون جوړ
د دغه کتابتون جوړونکې وای دوی غواړي د کابل سربیره په نور ولایتو کې هم د دغه کتابتونونو څنګه جوړ کړي
پوهان وای هغه ځکه چې د کتاب په لوستلو روحیالت خکېږي تر ټولو پیوړې ده د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا جلی د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي.
په نړیواله کچه د هغو کسانو فعالیتونه زیات ستایل کیږي چې کتابونه لیکي او یا کتابتونونه جوړوي او نور مطالعې ته هڅوي، خو په افغانستان کې لا هم هغه ښځې چې غواړي مطالعه وکړي په اسانۍ نشي کولی د خپلې خوښې کتابونه وپیري. اقتصادي او کلتوري ستونزې لا هم د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي، خو دا چې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابتونونو جوړول د دوی په ژوند کې څه توپیر رامنځته کولی شي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته بولم.
استاد ډیر مننه. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې آیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابخانو جوړول اړین دي؟
داسې مراکز پرانسته اگر چې په دې باور یو شي اساسا داسې دي، علمي مراکز نه باید اختصاص پیدا کړي او جنس ته، ولې متاسفانه زموږ ټولنه نن ورځ ویشل شوې ده هغه د جنس په اساس، موږ معمولا هر څه نارینه او ښځینه ته بیل بیل پرانیسو او اکثر زموږ ټولنه دا نه مني چې نارینه او ښځینه په یو مکان کې کښېني او مطالعه وکړي. ټولنې له نظر دا یو څه سوزمن کار ده. داسې مراکز پرانیسته د داسې کورنیو لپاره چې هغه خپلو کورنۍ غړو ته اجازه نه ورکوي چې هغه په عامه کتابتونونو کې راسي او هلته مطالعه کړي، ډېر یو نیک ګام ده. او له بل لحاظه دا ماته تر ټولو نیک ګام ده چې یو تعداد مېرمنې راپورته کړي او داسې په برخه کې پانګونه کوي چې هغه دوی ته هېڅ سود نه لري، یعنی په افغاني ټولنه کې کتاب چاپ او کتابخانې پرانیستنه حتی په نارینهوو کې بازار نه لري. دا چې بیا مېرمنو ته راسي دا نو ډېر لوی رسک دی منلی دی، او دوی خپل سرمایه راوړي دي دې برخه کې، په اصطلاح سرمایه ګذاري کړي، او دا وخت چې د داسې مېرمنو لپاره چې هغې عمومي کتابتونونو ته نه شوای تلای راغلی دي سرمایه ګذاري کې، دا یو ډېر نیک ګام ده. معمولا ټولنو کې قدرتونه په درې ډوله دي، یو سیاسي قدرت دی، اقتصادي قدرت او علمي قدرت. او متاسفانه له دې درو سرو برخو نه ښځینه بالکل لرې ساتل شوې دي. نن ورځ که موږ ګورو چې معمولا مېرمنې راځي او په دې درو سرو ډولونو قدرت کې سامکي بخصوص علمي قدرت ته، دا یو ډېر نیک ګام ده. له دې خاطر چې علمي قدرت موږ تر نن ورځې پورې ډېری نارینه او ته مختص بللی ده.
کومې ښځې چې یو یا دوه ساعته په اکاډمیک ځای کې د مطالعې لپاره تیروي، دغه کار د دوی پر روحیې څومره مثبت اغېز کولی شي؟
معمولا مېرمنې څو ګونی پیژندګلوي او دندې لري په ټولنه کې. که داسې مېرمنې پیدا کوو چې هغه تر دې ټولو دندو سرته رسولو وروسته خپل هغه رواني صحت ته ډېر زیات پاملرنه کوي او حداقل نیم یو نیم ساعت راباسي او مطالعه کوي، دا یو ډېر ګټور ګام ده. د لحاظ معمولا ارواپوهان وایي چې انسان حداقل په څلوېښت ساعتونو کې باید یو ساعت خپل جسم ته ورکړي، یو ساعت خپل روح ته، یعنې یو ساعت باید ورزش وکړي او یو ساعت باید مطالعه وکړي. موږ دا هر څه له پامه غورځولي دي.
که چیرې دغه ډول مراکز ولایاتو ته هم وغځېږي، آیا ګټوره چاره به وي؟
هر کار په پیل کې یو څه سخت، ولې موږ باید یو څه صبر ولرو، بخصوص داسې کارونه چې ټولنې ته مادي منفیت ونه لري، بخصوص داسې ټولنې وضعیت چې موږ اکثر مادي فکر لرو. یو څه په لومړیو وختو کې به ډېر زیات محدود وي، شاید یو یا دوه یا څو کسه مېرمنې وګورئ چې مراکز سره، ولې په مرور زمان سره دا یو ډېر مثبت کار ده. بخصوص هغه مېرمنو چې هغه نه انټرنیټ ته لاسرسی لري، نه علمي کتابخانو ته، په مرکز کې خود داخله هغه د ټولنې سطح لوړه، د فکري سطح کتابتونونه شته، هر څوک انټرنیټ ته لاسرسی، ولې په ولایت کې داسې مراکز شتون ډېر زیات ضروري او اساسي ده. خو شاید موږ باید زر امید له لاسه ورنه کړو، یو څه وخت غواړي چې موږ وکولی شو داسې مراکز په ولایت کې ډېر زیات موفق کړو.
په پای کې که راته ووایي چې دغه ډول مراکز جوړوونکي څومره د خلکو همکارۍ او مرستې ته اړتیا لري؟
معمولا افغانستان کې په کلنی ډول ډېرې زیاتې پیسې د مېرمنو په نامه راځي، او متاسفانه دا ډېرې پیسې بېرته له افغانستان وځي، هغه څه جېبو ته ځي، سیاست د مېرمنو دپاره کار نه کوي. دا او دا د دې منفي یو تاثیر دا دی چې ډېری کسان فکر کوي چې والله دا ښځې رالې او دا ښځې نه چیرې رسېدلې دي د دې پیسو په زور. داسې نه ده. ښه به دا وي چې موږ داسې کارونه ښځو ته وکړو چې هغه اساسي او بنیادي، موږ تر نن ورځې پورې د ښځو دپاره کار ته پروژه ویلې پروسه کړې نه ده. دغسې مراکزو پرانیسته دا یو پروسه ده، دا د ښځو په ذهنیت باندې د یو عمر دپاره نه، دا ښځې که لیکوالن کي ماقخنې کي یو اثار لیکي، دا د نسلونو دپاره پاته کیږي او دا به یو مثبت کام وي. بیا دغه نړیواله ټولنه هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، د دولت هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، فرهنګ د پراختیا دپاره کار کوي، او هغه نهادونه چې د کتاب د چاپ دپاره، د ښځو د لیکوالۍ دپاره کار کوي، دغه باید داسې مراکزو په پرانیسته او تداوم کې ډېر زیات کار وکړي. له دې خاطره چې تداوم یې له دې خاطره وایي چې موږ ډېری وخت ډېر اقدامات وکړو، هغه په نیمه کې پاتې شي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما هم این هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. ایا داسې کسان مو چې تلیدلی چې نوم یې د بلې کورنۍ په وغړی کې خودل شي خفکیږي
او د حالتونو کو ډیر پیکيږي؟
ایا دغه مسله د کورنۍ ترمن ستونزې پیدا کولی شي؟
نو چې کله می د محمد کورنۍ خبره سو د ډیر زیات خپاسو
د اسلام له نظر د بل چانون په خپل اولاد خودل څه حکم لري؟
صلی شرعي له عزیز مشکل نستاونه هم له حقوقي له عزیز څه مشکل سپدې مورید
خوب اوریدونکو نوم د انسان د پیژندلو وسیله ده او هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. نن په همدې موضوع غږیږو چې ولی ځینې کسان خفه کیږي چې د زوی یا لور نوم یې څوک په خپل زوی یا لور کیږدي. دغه کار کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي؟ زه سهارګل میرزا یم او د کور کلی دغه خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
مور او پلار باندې د اولاد د حقونو څخه یو حق د خنوم ایښودل دي. نوم د انسان په شخصیت هم اثر لري. یوازې نوم ده چې د انسان څخه پاتې کیږي. اکثره وخت کله چې د چا کوم نوم خوښ شي نو بیا هغه نوم په خپل اولاد یا ورار ږدي او په بعضې مواردو کې د یو شخص کړنې د دې باعث ګرځي چې خلک یې نوم په خپل اولاد یا د کورنۍ په غړو کیږدي. ځینې وخت د یو چا د اولاد یا د کورنۍ د بل غړي نوم چې په خپل اولاد کې ښودل شي ځینې خفګانونه مایسته راځي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکې نادیا وایي چې دوی په دې کار خفه کیږي چې څوک یې نوم په خپل اولاد کیږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
او د حالتونو خو ډیر پیکیږي. په مکم هم همداسې یوه خبره شوې وه، مثلا د ماما زوی مې و په هغه باندې بلال نوم ایښی و، بیا هغه زما د مور ډیر خوښ شوی و نو وی غوښتل چې هغه د ما په وراره باندې کیږدي. نو بالاخره همداسې و هم شول چې هغه یې په وراره باندې بلال نوم کیښود. نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سوه دوی ډیر زیات خفه سو. نو دوی ډیر زیات خفه سو، مور نمیم ډیر ګیله من و. نو دوی ویل چې په دا ټوله دنیا کې دوی ته بل نوم پیدا نه سو، همدا د موږ نومې خوښ که هغه یې په خپلو لمسی باندې کیښود.
اکثره وخت بیا داسې هڅه کیږي چې د تاریخي شخصیتونو نومونه په خپل اولاد کیښودل شي. د کابل ولایت اوسیدونکی سهیل وایي چې پخوا دا کار د دوی په کورنۍ کې ډیر تر سترګو کېده، خو اوس دا خبره حل ده چې څوک د چا نوم ږدي نو کومه خاصه خبره نه ده او هر نوم یې چې خوښ وي ایښودلی شي. هغه زیاتوي
دغه کومه بده خبره نه ده چې یو څوک دی بل چا نوم کیږدي، حتماً هغه نوم خلک دي چې خوښ شي. نو زموږ په کورنۍ کې اوس دغه موضوعات یو څه هېر شوي دي، څوک دې ته ډېره توجه نه کوي که چا نوم څوک کیږدي. پخوا اوس یو څه کم شوي دي، او که نوم کیږدي دوی دې یعنې خفه کیږي نه، پرېږده کیږدي کومه خبره نشته. بل بالکل بالکل، نو حتماً خوښیږي نوم چېږدي.
همدارنګه د هلمند ولایت اوسیدونکی خان محمد بیا وایي چې باید کورنۍ په دې برخو کې حساسیت ونښي، ځکه دا د انسان شخصي غوښتنه ده چې کوم نوم یې خوښ شي هغه به ږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا یو شخصي علاقه او خوښه ده چې باید سړی د خپل اولاد لپاره کم ډول نوم خوښ کړي، او کورنۍ باید په دغه باندې هیڅ نه واخیستل عمل ونه شي. دا لا شو ګڼي چې زه شی زما د لور زوی لمسی نوم یو بل چا مې انتخاب کړی دی، په دې معنی چې دغه ښه نوم دی چې ما انتخاب کړی دی، یو بل چا مې انتخاب کړی دی، دا ښه نوم دی. او هېڅکله د کورنۍ ترمنځ پر دغه مسایلو باندې باید تاوتریخوالی ستونزه رامنځته نه شي. او بل مسله دا ده که موږ فکر وکړو د الله تعالی نه هنوي نمونه دي، نو په دغه نه نوی نمونه کې وګوري، البته ډیر خلکو د الله تعالی ځین نمونه په ځان نشته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه خلکو په ځان باندې نشته. وخت چې موږ د الله تعالی نه نوی نمونه ګورو او دغه څخه خلاص کوو، نو بندگان ولې په دغه خپل نمونه په مقابل کې دغه مشکلات ایجاد کوي، ول دغه ستونزې ایجاد کوي.
د اسلام له نظره مو هم دینی عالم استاد عبدالبشیر فضلی پوښتلای چې آیا دا په اسلام کې جواز لري چې د بل چا نوم په خپل اولاد کې ښودل شي؟ نو ما وړای په جواب کې
داسی وای
نوم په ارتباط باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین نوم باید والدین خپل اولاد لپاره تعین کړي. دا کوم شرعي معنی نه لري چې یو نفر په دوه نامو باندې په دوه کورنۍ کې مثلا یو ماشوم دی و کورنۍ کې نوم عبد الله په بل کورنۍ کې یو صاحب خپل ماشوم باندې عبد الله نوم کړي. هیڅ مشکل نشته، له شرعي لحاظ هیڅ مشکل نشته، نه هم له حقوقي لحاظ څه مشکل شته په دې مورد، ځکه چې د هر سړي شخصیت ځان پورې اړه لري، د هر سړي حقوق په ټولنه کې د قانون په اساس باندې معلوم دي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یو
د مکریانو اوسیدونکو چې هغه نوم ډیر خوښیږي د لپاره هغه نوم په خپل اولاد یا خپل ورور په دې شکل هم بل یو ته استفاده کوي. نو دې کې داسې یو مهمه خبره نه ده چې یعنی ولې کې خو دا خو عادي خبره ده، یعنی باید دونه سیریوس نه وي هر یو ته.
مانو صادولات د کونړ د ولایت سیدونکو ما زما په نظر خپلوان کې به کومونه وي بد کنه دي، کنه دې قربي یو نو بل نو بد کنه دي، کله کلری پروا نه کوي.
زما نوم نصیر احمد ده، د بلخ اوسیدونکی. زما په نظر نو بیا نوم ایښودل دا یو ځل بیا یو نوم ژوندی کول ده، دا په دې معنی چې یعنی که هغه که یو مشهور کس وي یا نه وي، یعنی هغه ته احترام په سترګه کتل د ده نوم ایښودل یعنی دا یو ښه دود ده.
زادی رحمان نو میګه مد لغمان وسیدونکه ز نجار مد او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری.
خو ګوریدونکو دا چې ولی زینی کورنۍ چې کله یې د اولاد یا د کورنۍ د نورو غړو نمونه د بل په اولادې خودل کیږي خفه کیږي او د حل لارې څه دي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علوم له استاد او د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ امیر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
ځینی کورنۍ داسې دي چې د خپلو دوستانو د اولادونو نوم یې خوښ شي هغه په خپل اولاد باندې کړي، هلته نو بیا هغه دوستان خفه کیږي. دلته یې تاسې څه بولئ چې ولې دغه کسان خفه کیږي چې د اولاد نوم یې سړی په خپل اولاد یا خپل زوی لور یا په وراره باندې کیښودل شي؟
مننه. دا مسله یو مهمه مسله ده، خاصتا په هغه وخت کې چې دغه کورنیو ترمنځ نږدې د خپلوۍ اړیکې موجودې. دغه علت کیدلی شي اجتماعي ستونزې دا خلک مخکې د مخکې نه د ځان سره فکر کوي، نو بیا د دغه اجتماعي ستونزې په نظر کې نیولو سره دغه موضوع ورباندې ښه نه لګیږي او په دې خفه کیږي. د زوی نوم خو څه کوي چې مثلا که د یو چا د پلار نوم څوک په خپل زوی ږدي، یا د یو بل مشر شخص چې هغه کیدلی شي چې حتی ژوندی هم نه وي، وفات شوی هم وي، نو د هغه نوم هم چې په خپل اولاد باندې ږدي ځینې وخت کې دا خلک په دې باندې خفګان کوي. او عمدتاً نتیجه یې همدا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا شخص به هغه ځانګړتیاوي چې هغه کې شخص کې چې فرزند اوس مړ دی، آیا د ده زوی به د هغې شخص ځانګړتیاوي وساتلی شي که به یې ونه شي ساتلی، نو په دې خاطر ده چې دوی په دې موضوع باندې خفه کیږي.
مننه که استاد. استاد، ټولنیزې ستونزې باید څه د اړیکو په باندې به څومره بده اغېزه وکړي؟ دغه دی مثلا یو نږدې دوست د زوی نوم اخلو یا د مشر نوم اخلو په خپل اولاد باندې کیښودل؟
نو ځینې وخت کې داسې دي چې تاسې پوهیږئ چې مثلا موږ خپل مشرانو ته په نامه غږ نشو کولی یا یې نه کوو، نو کله چې دغه یو کوچنی هلک چې زما د ورور یا د پلار یا د یو بل نږدې خپلوان په نامه باندې نومول شوی دی، نو کله چې ده سره زه مخامخ کیږم بیا نو ده ته نشم کولی چې ده ته په نامه ووایم. اجتماعي مسایل چې په ټولنه کې شته دی نو هغه راودرېږي، که دا ښځه وي مثلا یا نجنۍ وي، نو کیدلی شي چې دا چې زما د مور نوم دی نو هغه ته زه نشم کولی چې د مور په نامه ورته په نوم غږ وکړم. نو دغه ستونزې دي چې په نږدې خپلوانو کې د ځینو نمونو تکرار مشکلات را پیښوي.
ښاغلی استاد، اوس د حل لارې ګورو. مثلا دغه نوم خو تکرار شو، یو چا واخیسته د یو چا د زوی نوم یې په خپل زوی کې ښود چې هغه نږدې دوست هم ده، اوس څه باید وشي چې دغه خفګانونه رفع شي؟
نو یوازینی موضوع دا ده چې تربیتي اړخ باندې پاملرنه وشي، او کله چې ښه تربیه اخلي او دا په نیکو صفاتو یادیږي نو بیا کوم مشکل نشته دی، بیا مسله حلیږي. ځکه چې موږ معمولا چې دا نومونه چې په خپلو اولادونو ږدو، کوشش کوو هغه نومونه کیږدو چې ښه سابقه ولري، یعنی ښه شهرت ولري. نو که چیرې بیا دغه ټولنه کې دغه کورنۍ د دې کسانو په ښه روزنه کې توجه وکړي، دا ستونزه په خپله حلیږي. دا یو موضوع ده، نو کیدلی شي چې په لنډ وخت کې دومره ورته د حل لارې پیدا نه شي تر هغې چې په ټولنه کې تعلیم و تربیه انکشاف کوي او په دې ترتیب سره د خلکو اذهان روشانه کیږي او بیا دا موضوع ورته بې تفاوته کیږي.
تاسو پیام غواړو؟ لنډ پیام، هغه څوک چې د چا د اولاد نوم ږدي نو څه پیام ورته لري؟
نو زما پیام خو ما درته وویل چې که چیرې داسې ډیر نږدې روابط نه وي، د نوم کې خوستلو موضوع کومه خبره نه ده، کیدلی شي چې دا څو څو وارې تکرار شي. خو که چیرې ډیر نږدې مناسبات وي نو په دې ځای کې په کار ده والدینو ته چې دا موضوع بیا نومونه خو کم نه دي، ښه نومونه هم ډیر پیدا کیږي. او کیدلی شي چې ما وویل چې په لږ او ډیر تفاوت سره چې یو پاسوان یا پیشوان، په دې تفاوت سره کیدلی شي چې دا نوم تغییر کړی شو.
خبرېدونکو په دې هیله چې له دغو مشکلاتو خلاص شو، د دې اونۍ د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.